نوی فابریکنی همی جاده شوی.
بلوری تا اقتصادی کارپوهان ده وړو فابریکو او کارخونو پشان واړه صنعتی واحدونه ده اقتصادی پراختیال مهم و عناصر گنی او زیاتوی چه ده واحدونه ده کاری فرصتونو ده برابرولو ده پام وړ برخه جوړوي. د دوی په وینا وړې فابریکې په ټولنو کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بېوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي.
د نورستان په مرکز پرون کې زر بې ځایه سویو کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وسوه. دا هم تفصیل
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د ژمي پیل کېدو په غرونو د واورو پریوتو سره یې په ولایت کې د یخنۍ څپه پیل شوې او له امله یې کډوالې کورنۍ ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د دغو ستونزو کمولو لپاره یې د خیریه او مرستندویه ټولنو په همکارۍ زرو کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وکړه. کومو کسانو چې یادې مرستې ترلاسه کړي پرې خوښ دي. منیب الرحمن او عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل
په دې کې د خیریه موسسې لخوا موږ سره همکاري شوې ده او په دې کې هم کمپله ده او بنیونونه دي او نور څه جامې او وغیره شعرونه جمع نه دي. په دې کې موږ ډېر خوشحاله یو.
دلته مهاجر مې په مرکز کې او دغه کومه مرسته چې دلته شوې ده د ژمنۍ مرسته ده. د ولایت د چارواکو څخه موږ ډېر منندوی یو چې زموږ د ولس د مهاجرینو د غریب خلکو آواز او احوال بنسټ خیریه بنسټ ته رسي او هغه موږ سره معنی خپل په برخه کې مرسته کوي. ژمنۍ
دغو کورنیو په تیرو کلونو کې د جنګونو او نامنیو له امله خپلې مینې او سیمې پرېښي او اوس مهال په پارون کې د کډوالۍ ژوند کوي. بیا هم منیب الرحمن او عبدالقهار
آئندہ منگ غالب چھ ہمدا سے غریبانہ نسرا فقیرہ نسرا ہمکاری اوشی
خدا دے اکڑ چی دا غریبان اور مشقن ہو نس نما ہونیش نور خیر موسن ہم دختن چی پل پہ برقہ کی مہاجرین و نور و اسد پذیر خرگ سرا بیت پہ وقت سر ہمکاری اوشی
چارواکی بیا وای دوی د ولسونو له یادو ستونزو خبر دي او هڅه کوي چې د مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو په ګډه همکاري ورته سانتیبي او مرستي چمتو کړي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی د نومبر 15 مادي خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده. خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت ل خپل ټولو لمړنیو حقونو څخه به برخې کړي دي کورنۍ تاوتریخوالي هم دوی زوروي. د ګان شمیر خځو په خبره کورنۍ خوشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میونه معتاد وي.
اول کې و چرته وهله اما داسې متات نه و وخت چې پودرې وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته زتی بيخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه.
د جمهوریت پر وخت ډیرای خزو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې ما شخص په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله. خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابر زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار د دې په ماشومتوب مړ شوی و. ترې داسې کس ته واده کړی و چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم. له پلاره 15 کلنه د تره په کور کې لویه سوم. زه ته ورکړې وم ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده زه چا ته ورکړې یم. زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ مې وعده راغی ما ولیده. نو د ما آینده د ما ژوند دې تباه کراته. متاسفانه چې معتاد و. ډیر رنج مې په دنیا کې ولیده. ډیر دغه اوس یې وینم. اوس فیلان په همدې شرایطو کې
څه وخت پوسټ بیا چې دای معتاد دی
هغه وخت کې پوسټ هم چې موږ مهاجر ستلو ایران ته لاړو. چې بیرته راغلم بس ذاتی دا سړی ماته سړی نهسه، دا ذاتی نه د ما میړهسه، نیم ته خرڅ راکړه نیم مصرف. دغه پنځه واړه اولاده ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما تازه له مکتب نه ایستلې وم، تره مې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر واقع سره هم ورته پلار سوم مور سوم.
تاسو په مخکې کوم څه وڅښول، څنګه پوه شولې؟
زه هغه وخت کې پوه سوم چې دای معتاد ده، چې زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې پوه سوم چې دای معتاد ده. اول کې و چارسې وهله، اما داسې معتاد نه و. دی وخت چې پوډر یې وهله، د په ایران کې دا کار شروع کړی و، بس دلته ذاتی بیخي ختم کړ. ډېر یعنی دردونکی ژوند ما تېر کړی.
د تاسو تره چې کله تاسو ورکولی، په اول کې پوښتنه نه وه کړې چې دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پوښتنه کړې وای ولې به د مزبن تباه کېده؟ پوښتنه یې نه وه کړې، مقصد ورې کړم، ځنه مقصد میړه نه ورې کړ.
بیا تا سره د دې میړه برخورد څه رقم و؟ وهلې، ټکولې، څه کول؟
ډېر خراب برخورد یې راسره کړ. ډېر مې ژوند په کړاوونو کې تېر شو. همېشه به یې جنګ کوه، همېشه به یې دعوې کوله، بانه به یې کوله، په هر شي باندې هر شی به یې له کوره وړله، خرڅول به یې، ماشومان به یې د ما وهله، زه به یې وهلم. نو ډېر یعنی ډېر تریخ ژوند مې تېر کړی واقعیت سره.
بیا کوم څوک تا درلودله چې ورسې خپل د زړه راز ورته وایې، خپل غم سره شریک
دي؟ نه، هیڅوک مې نه درلود. یو ماما مې، یو ماما مې مړ سه، ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ، هیڅوک نه و چې ما تکیه پرې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپله مې منډې کولې، خپله مې همت کاوه، خپله مې درس ویلې، خپله مې دغه اولاد وروزه. فقط د مرۍ له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله، چې فقط دغونه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی و. زه چې دغه کونډې یینمه، زه چې یتیمان یینمه، واقعیت سره ډېر ماته درد آوره ده، په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده. زه د نورو له زړه نه راځم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې تا مېړه معتاد ده. د دوی برخورد به له تا سره څنګه و؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به یې کولې. مثلا رشخان به یې واهه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه. روحن به دوی نارامه و، همیشه به یې راته ویلې، مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، موږ ته ولې خلک تانې راکوي؟ خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به مې ویلې. نو د موږ خلک چې دي، یعنی ډېر سطح د دانش یې ټیټه ده. حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و، غودي لایلې راته، نو هغه نورو نه خو به موایت ګیله نه کوله. واقعیت سره د موږ خلک هغه یو متل ده، وای مور لیدی نیسي، وږي ته یې ورکولی نیسي. د موږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته همدا ویلې چې میړه دې معتاد ده، دا رقم پیغور یې درکوه؟
هو، پیغور یې راکوه. پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و، او داسې یې وهل او څنګه. همیشه به دغه خبرې به وي، ما به ډېر رنج وړه. اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله. اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ژوند مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي یم، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ژوند ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده. خپله کولی سم، عرفه لرمه، کورسونه لرمه، موزیشي دغه ښځې را سره دي، نجونې را سره دي. زه د واقعیت سره په دغه نجونو چې ما سره دي، زه افتخار پرې کوم. ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بله، دای تاسو مېړه به چې کور ته راته، بیرون به یې نشه کړې وه، کالي به څه رقم و، سروازه به څه رقم و، چېرته کېناسته؟
کالي داسې و چې یارې به لاړه، شل شپې به دی نه و، شل شپې باد به راغی. باور وکړه چې اته کاله به یې خزنده کړې وه، خزنده. دا به مې امام ته ولېږه، پیسې به مې ورکړې، لاړ به امام ته، یا به مې ماما ته یلې، یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه. امام ته به یې بوته، سر به یې پرې جوړ کړه، کالي به یې پرې وایسته، کالي به یې بېرته راوړه. کالي به ما سوځول، هغه د مینځلو نه و، غونډ به سوري سوري و، خزنده به یې کړې وه، داسې خزنده به یې کړې وه. اصلاً ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم. همیشه به ما ویلې، ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه، خدای مې دله دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه، یا زه لاړه سم، یا د دی خدای مړ کړه. اما مړه هم نهسه، مجبوره سوم، ذاتي مې خط دې واخیسته، جدا سوم. اتې
خط دې څنګه واخیسته؟ آسانه و، سخت و، قبلوه یې څنګه یې کوه؟ ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي.
ډېر سخته و، ډېره ماته مشکله وه، ډېره مشکله وه. دی تقریبا و کاله لاړه ایران ته، ایران ته چې لاړه، بس ما غیابي طلاق دې واخیسته. ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنی نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنه کړه، باید هغه غیابي طلاق واخلي. بیا درې کاله خو دې ما نه، و کاله تېر شو، و کاله بعد بیا زه لاړم، طلاق مې ترې واخیسته.
طلاق دې څنګه واخیسته؟ آیا دا طلاق اوس اتا میړه ته د منلو وړ دی؟
او خود وړ منلو وړ و کنه و دای چې راغی ذاتي اما محکمې ته هغې وغوښته، ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه، اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي، دا څه یې کوي؟ نو دې خو دیوالونه نه خوړه، د اولاد خو د خاورې نه خوړې کنه. تا خو دا فکر ځان سره نه کوه، تا نه شي کولې، نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد چی خوري.
بیا لږ وروسته تاسو ونه ځورولی، وخت نا وخت کور ته نه راته؟
نه کور ته دې مونږ نه راته، داسې کله کله به چې و یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم، لور مې واده سوې وه، لور کره مې تللې وم، د په ما باندې وار وکړه، ډېره یې ولمه سیمې راته راخیستی وه، بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې وو، غودې خلاصه کړم، بیا اوزې ته یې زنګ ووهه، اوزې نفر راغلو، بیا یې بوته، بیا دوه شپې بندې که، بیا پاس لغه نه زتي، بیا زتي غرض یې ونه کړه.
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه؟
هو هو، باد له طلاقه، باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و
د څه ویلې؟ یعنې همدا خبرې کوله چې ولې دې طلاق واخیسته؟
ولې دې طلاق واخیست؟ ولې دې اولاد دې ما راڅخه واخیسته؟ ټول اولاد دې ولې راڅخه واخیسته؟ ما ورته ویلې مالکه، تا غیرت درلودی، تا خو به اولاد ساتلی وې، نو ته ځان نه سې ساتلی، اولاد څنګه ساتلی سې؟ دا خو ښه پوهېده چې یعنې د ده هدف بل شی نه و، د ده هدف دا و چې یعنې ما ته خرچه راکوه، ما ته پیسې راکوه، لکه اول کې چې همداسې راسته وړي، د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي، چې یعنې دا مجبوره سي، زوی راڅخه بوته، یو وړکی زوی مې و، هغه یې بوته، وی تښتاوه، بیا مې پیدا کړه، عین له قنداره مې بېرته راوسته، بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه، دوه کلن زوی مې و تښتولی و راڅخه، نو هغه یې بوو، ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بوو، بیا مې قندار کې پیدا کړه، ته یې وامخېسته راموست.
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و، دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه؟
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو، یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه. سختي خو ډېره سختي وه راته، اوس هم هماغسې مشکلات لرم، اوس هم دا چې یو کور نیسم، یوه کډه کوم، یو ځای نه بل ځای ته ځم، هلته ضمانت غواړي، مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځي، هغه ته به ځي، دغه ډېرې ستونزې دي ما ته، خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه، چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوکونه یې نهمه، داسې سوې یمه، دغه نن ما کډه را وړې ده، زه فلم برداري درته وکړم، دا ځای در وښیمه، زړه دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کوم، اما څه وکړم، مجبوره یم، زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یم، نور څوک نشته را سره، لورګانې مې واده سولې.
اوس هم ته خپله باید کار وکړې، ډوډۍ پیدا کړې؟
او اوس هم خپله کار کوم، خپله د مرې کار کوو، د خیاطي کوو، نشته په خدای کار هم نشته، فروش هم نشته، زه ګنډې افغاني جوړومه، تولید مې ګنډې افغاني ده، ډېر کوشش کوم، دغه نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم.
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې موتاد ته واده سوې ده، ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر ده، او ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې، څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې؟
والله همیشه چې دلته ما سره راځي د نجونې ډېرې څه دي، نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي، پوښتنه کوي، مثلا داسې نه کوي چې خپله لور موتاد ته ورکوه، اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي، بېچارهګانې مجبوره دي، نو مېړه چې موتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ، نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي، هغه داسې دغه متل د جامې چونجی ده، هغه نه له منځه ځي او نه مړ کولی سي، نه شړلی سي، څه ورسره وکړي، نو مجبوره یې ژوند به کوي. داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي، د خلکو کلاشوي کوي، د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي، د هغو د کالي مینځي، د هغو د کورونه پاکوي ورته، اما خپله ډوډۍ پیدا کوي، په دې چې مجبوره دي، څه وکړه؟ داسې کورنۍ ډېرې شته، داسې نجونې زه پېژنم، داسې ښځې پېژنم، باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي، دوه ساعته درې ساعته ځم، ما سره غږېږي، زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم، وایم همت وکړه، خپله غیرت وکړه، هیڅ وخت ځان مه تسلیموي، مسلک زده کړه، یو خیاطي زده کړه، یا د عقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډې، بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي، مخکې کېږي.
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي، دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې؟
والله داسې کورنیو ته زه دا پیام لرمه، یا پیغام ورته لرمه چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني، دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه، بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي، د هغه وخت چې لور ونه شي ساتلی، د هغه ماشومان هم نه شي ساتلی، نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کیږي یا مړی ډوډۍ به پیدا کوي یا به گدایی کوي یا به مثلا زیکار کوي یا به هر رقم چې کیږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یو جلی چې مور کیږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په چی شي اخلي چې مور ګوره یولس مرتبه وایي د مور نو مل کیږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار نه وایي زی قدم ږدي پیش له دې نه چې هغه ولیږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب چې کته ولیږي دغه سې کیږي نو دغه چون زه خپله مور ما خپل لیدلې دي ما خپل تجربه کړې دي
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد او غم سره مخ شوې ده ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوې دي چې میړه یې معتاد دی روزو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي اولادونه یې نه ساتي او علت هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کیدل وي میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي په دې اکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري خصوصا په افغانستان کې ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي او دغه همدغه وجه ده چې زمونږ په ډیره اناناتو کې زمونږ په ډیره فرهنګ کې د ظلم او د وحشت ترک لیدل کیږي څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د اناناتو نوم ورکو یا د کلچر نوم ورکو خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي او په اسلام کې د دې شی لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی به تطبیق شي په همدې اساس باندې رازو د غنمه نقطې له تاسو لې وکړه چې مېرمنې په کور کې ناسي د خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ ورسره نشته یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ ورسره نشته دی ولی دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغه کې ورکوي چې هغه په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي دا ډول هغه حالات دي چې دا د خځې سره په ظلم واقع کیږي او د اسلام مبارک دین دا نه قبلای کچرته کوم خاوند په دغه اټکل کې مسافرې چې زغپل اولادونو ته نفقه ګټم او زروپې ګټم مثال خبرې خلیج ملکونو کې مسافرې دا هم د شریعت خلاف دی ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده ټول اوریدل ده چې د شپږو میاشتو په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به د مېرمنې نه اخلي موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې د مېرمنې د اجازه خبر چې دا موږ لایب خاري دا موږ لار خاري دا شرم موږ د خاري چې څنګه د مېرمنې اجازه والم سره د چې دا یو مسنونه طریقه ده او شریعت لري کړه په دې سفر باندې زیته به د خزینه اجازه اخلي یعنی خزینه موافقه تاسو سره شرط دی دویمه خبره دا ده چې چرته معتاد وي نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي نو د دې د حل لپاره کومه او تاسو متوجي شو مېرمنې به خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکي او د وخت قاضین چې هر څوک موجود وي حاکم نظام قاضین هغه باید عادل نه کار ولی او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کی د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه او ته ګوره اسلام کې عادل دی اسلام کې ظلم نشته چې خزه نشي کولای او سړی کولای شي منګو تاسو یو کنه چې خزړه طلاق ورکول شي خو بدلی د خزې سره نشته دا غلطه خبره ده د شریعت خلاف خبره ده نو لکه څنګه چې نارینه د خزې ته طلاق ورکول شي جداوالی اختیارول شي هم دغه راز خزې ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت او قران او حدیث ورکړي دي چې اغله منګه فقط نمونه فرق کړي له منګه طلاق وي اغله منګه خلع وي نو د سړي د پاره د طلاق د استعمالول شو خزې د پاره د خلع لفظ استعمالول شو د نفقې د نور کول په صورت کې یا د خزې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول پنه کول په صورت کې چې هغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کې شرعي خواهشات پوره نه کړی شي نو په دې اساس په دغه صورت کې خزه کول شي چې محکمه ته رجوع وکي او د دې میړنه د خلعي مطالبه وکي او د میړنه ځان جدا کړي ځکه چې د میشتو میشتو سفرونه د دوته د نفقې نه ورکول یا د دوه مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی او په دې ټول صورتونو کې خزه کول شي چې محکمه ته رجوع وکي او په دې برخه کې د خلعي مطالبه وکي او خلع د دوه مسلم او سالم حق دی به قاضي به دې باندې فیصله وکي او دا دواړه سره جدا
د پامان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته دغه ستونزه شته دی د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی سړول سړی دی کوم عمل کوي پر نشوي توکو اخته دی نه دی یا مثلا د دې عادي ژوند سړول دی نور ټولنیز ژوند څنګه دی کورنۍ ژوند څنګه دی دغه اړخونه ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي په خاص ډول د انجونو پلرونو مېندې د برخه کې ډېر ډېر ملامت دي موږ لیدلې هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول وته مقابلې خپلو خپلوانو یا خېخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته په اصطلاح هغه جرګه کوي که نه نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې څه په اصطلاح برعکس تخیږي. نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې عمله خوار زوار شوی دی او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي. ډېرې پیښې مو په دې برخه کې لیدلې دي. خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بلې شي راتللی ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل دا شین هم بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي. نو هغه همدغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي. د خلکو په پیسو دې نه تېروځي، د خلکو په دې لاپو شاپو دې نه تېروځي. دوی دې لاړ شي په لورې څوک جرګه کوي په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوری جرګه کوي. نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. وسره خوا کې دې کسان وسو ټکنالوژي ده هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي نو دا هم حق لري ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی. له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه معتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي. کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا معتاد سړی وړي خرڅوي خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایه؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري. خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي بد عمل وي نو بس دا نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره مغه ته خپل ویښتان سپین کړي او تیر کړي وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړېږي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، دا ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پرتین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار وي هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلي. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسؤلیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه رښتیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی وي. مور پلار مسؤلیت دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواري چې څوک پېژني ملګري وګوره، هغه ملګري او د ملګرو سره باید تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا یې وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي او یو څو ورځې سره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځي جاته که امکان ولري. او خدای مکړه که چېرې دوی عجله وکړي، تلوار وکړي او پټ سترګ باندې دا پرېکړه وکړي، یو ورځې کار نه دی، د دوه ورځو کار نه دی، او دا داسې نه چې کتاب نه راني بېرته به کتاب خرڅ کړم. چې بله نجلۍ سره کوره ووتله نو بیا غستا لور نه ده په دې لاس باندې کبخ کی چوه نو سره کور ووتل بیا چې بیرته کور ته ختم کړ نو بیا کله خدای مخه غروینی یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نشو باندې اختای هغه نس کای چې نس مور کی نس کوله چې په ځان کالی برابر کینو چې په دې په غاره کې شزم لودلی زه اولادونه لودلی نو بده دا څنګه وشلې مجبور کیږي چې هغه د بچا په غاره کې لودلی هیڅ څه پښتنه نه کوي پلار یې مجبور دی مور یې مجبور ده چې د لور ته کالی ور وکی لور ته ډوډۍ وکی لور په نس مړه کی او د لور مشکی ور پاک کی نو ډیر احتیاط پکار دی ډیر احتیاط اول زه کوشش کوم بچو کومه کوشش وکړ څو کوشش وکړي چې د خپل ژوند لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره هغه څه باید خوند پیدا کړي په کار پوی تعلیم افتا یې په ژو په ځوانې نو شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلې په دې خبرونه کې دیو کسانو پاکل خبرې کوي چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او د دوی میرمنې او بچي لګن ستوند سره مخ وي د دوی د حقوقو پاکل خبرې کوي موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړې چې والدی افغانستان یو شمیر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي
چېرته حقیقت ته راشو د دې ستونزې او د دې مشکل خو څه لاملونه د واده نه مخکې دي هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې او د دې بهدغه علت کیږي چې دغه نارینه د کوم واده چې وکوي او د ډېر زیات مصارفو کوي او قرضداره شي او ځینې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو نو بیا کله کله نارینه د خپلې ښځې سره ډېر لږ وخت تېروي او بیا بیچاره په غریبۍ پسې بېوځي نو یو خو ضرورت دی یعنی حاجت دی نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي دا مصارف را کم کړو او په خپل اولادونو باندې دوران باندې او بچیانو باندې خويند باندې ولور و نه خلو مهر د ښځې حق دی مهر هغه لګ دی کډیر دی دا بل موضوع ده خو د ښځې حق دی چې انجلۍ خپل مهر باید واخلي او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا هغه وکیل ده چې څور باندې کوي دا آزاد ده پلار ته ور کوي ورونه ته ور کوي ځان ته ور باندې تلا اخلي او ځان سره ساتي برته خوند ور کوي دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده نو لومړی مسله خدا ده چې د وادنه مخکې دا ولور چې منځه ولور شي او مهر واخل شي اما جنیتی ورکل شي اما جنیتی پر باندې خپل ځان ته تلو وخت ور باندې خپل ځان ته سامان ور باندې واخلي کاری ور باندې واخلي که چیرته خاوند کمزور وي اقتصادي خرابي هغه سره حکومت کوي دا ډیر بهتر ده چې د باندې بزنس کیږي او دا یو ورور اخلي او یو پلان اخلي او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي نو کله چې واده وشي د وادنه ورسته نو دا خو پټولنه کې وړي او مهمه خطه ده د کورنۍ جوړیدل دا صرف واده نه چې صرف یو نارینه او نه سره یوزای شي د دې نه نورې موخې دي اهداف دي اولادونه دي د ټولنې لپاره کار کول کار دي نو دوی باید یوزای سره وخت تیر کړي ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې زوج زوجه څه معنا لکه دوه بوټان د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته تاسو کېدای شي یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي د هغوی په تربیه کې د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري سره کښېني سره پروګرامونه جوړ کړي په خپل اولاد باندې کار وکوي یو د بل سره پوره تفاهم ولري دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایي چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي، خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو، دلته د دې میرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه.
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصینه پوښتنه وکوله، ورته وایي چې کم تصبر المرأه عن زوجها، ای بچی یو ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي. نو حفصی رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره خمسه اشهر، سته اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر وو، دی چې پاچا وو، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي د کورونا لرې دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپل کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دینه هم دا پوښتنه شوي چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي د خپل اهل نه، نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوي. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري، لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی، خو ښځه غریب څه وکوي؟ خو هغه خو انسان ده، وزای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیل زاده ده او صبر کوي، دوه کاله هم ورکوي نارینه، درې کاله هم ورکوي، څلور کاله هم، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم نه تللي متاسفانه، او ښه امکانات لري. په خلیجي هیوادونو کې زه ګرځم، زما ترینینګونه دي، بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي، پوښتنه مختنه چې ونه کوم څومره وخت نه تللی ځوانه کلي ته کور ته، پنځه کاله نه تللی، لس کاله نه تللی، ولې؟ ولې مزدوري ده، خاري ده، څه کار بار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالینو دوکان لرم، د پلانچ دوکان لرم، او ښه پیسې هم لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې مترونه متاسته ولوستل، د حفصی خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د موږ د دین، موږ تاسو مسلمانان یو، موږ تاسو خو چوکاټ لرو، موږ تاسو دین لرو، موږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکوو. نو داسې د چا امکانات وي اقتصادي، ټیکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تلی شي، او خپلو ښځو ته، خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی، دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لوی ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه دا ویریږي. همدا اوس زما خبره چې اوري سواد ټیکټ دی وکوي، لاړ دي شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دی چې ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده، په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلي کور کې، په دوستانو کې، هغه منطقه کې د خلکو لیدلو ده هم یو حق لري تا باندې، او د خپل جسم دی دا هم تا باندې حق لري چې دلته لاړ شي. انساني ضرورت لري چې لاړ شي، خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چیرته دی، سبق وایي، سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا نور خواري او غریبي پسې ځي، خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې بهر ملک وګوري، سفر وکا، سایل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي، نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ او تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم، هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرېی نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، دا باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومانو ته هم ورانتقالېږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورځ نه راځي، او بغیر دروازه نه شپه حتمن شپه او ورځ دي سره. ښځه او خاوند باید ډیر یو لوی تفاهم خپل مابین کې سره ولري، خپل مابین کې سره مشوره وکوي، خپل مابین کې من هيڅ دوه ملګري سره ژوند وکوي، او ښځه په جریان کړي د خپل سفر د مخ نه، د اهدافو نه، د وخت نه، که تاسو مهرباني وکولای چې څومره وخت دی زی او ته کارونه کوي او بیرته د کله راځي او بیا خواستن چې بیرته راځي زما هم دی وحیله ده نارینه ونه چې خپل ښځې ته یو ډالر راوړي ماشومان ته یو ډالر راوړي حتی که چیرته ډېر کم شی هم وي نور شی پیدا نه کړه چېرته لاړ شي یو چاکلیټ واخلي یو بل شی واخلي یو رنځي شی واخلي دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یو ډالر ورته ورکړي تهادو تحابو تاسو هدیه ورکړئ ډالر ورکړئ چې تاسو محبت زیات شي نو چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي او هغوی په جریان کې نه اچوي او بالعکس بیا بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي لور چې ورته وایي رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه نو ورته وایي چې الحم الموت په عربي کې لور ته حم وایي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دغه لور چې د مرګ دی مرګ یعنی لور نامحرمه دی زموږ ستاسو په مبارک دین کې لور پردای دی لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی د لور هم ورسره هغه تعامل دی دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي او زه په کلونو کلونو باندې ورنځم ډېر زیاتې ستونزې مو ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي نه حتی که چېرته نور هغه نه وي الله خل دوی کوم حقوق چې دا ورته نه پوره کېږي د دې ښځې څه حقوق دي د اولادونو چې څه حقوق دي متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي د مثال په توګه باندې څوک نه وي شفاخانې ته ورسره لاړ شي هغه شفاخانې ته بوځي ماشوم یې مریض شي په شپه کې مریض شي پرواز کې مریض شي نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت ته یوه موسسه ده شرکت چې دی په یو مدیر باندې په یو رئیس باندې نه چلیږي طبیعي خبر ده چې نارینه چې دی الرجال قوامون علی النساء قوامیت الله چې ورته ورکړی مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي ښځه بچاره خو مظلومه ده ضعیفه ده ښځه خو نشي کولی نارینه خرچه کوي نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی خو د دې معنا دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې چې خوښ کوي یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچان ورکړل اولاد ورته ورکړل که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم ما ته پیسې راکړه ما ته معاش مقرر نو دغه نارینه مکلف دی چې د خپل بچی واخلي بلې ښځې ته یې بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه امینه بیبی مور وه خو شیدې ورته بیبی حلیمې سعدی ورکړي رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو د هغه امتیان یو نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه چې وایي چې ما ته معاش راکړه چې زه تا زوی ته شیدې ورکړم هغې باید ورته ورکړي هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لوره خدمت وکوي او د خسر خدمت کوي خسر پلار دی د خاوند خدمت کوي ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی ما ته مزدور روانه نارینه به ځي خاوند به ځي مزدور به ورته راولي نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي ډېر لوی اهداف دي د دې نه مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي داسې د سفر نه خبروي د خپلو تللو نه خبروي طبیعي خبر ده چې هغه ښځه خو هم آخر انسان ده هغه ته مختلف سوچونه ور لویږي دا زما سره خاوند چېرته ځي دا څه کوي د چا سره هلته پاتې کېږي نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دغه ټول وسوسې د ښځې د سینې او د عقل دماغ نه لرې شي نو باید په جریان کې واشي د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي
بله ډاکټر صاحب که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي لکه تر اوسه مو څه خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني او چې ریجی مېرمن خبره نه وي په کلونو کلونو یې درک نه لګي دغه مېرمنې څه وکړي
دغه خورکۍ چې زما اوس اواز اوروي دا د خپل خاوند سره کښېني او ورته ودی وایي حتی زما نوم دی ورته یاد کړي چې داسې یو سلاکار دی یو کورنۍ مشاور دی دغه نه ماده خبرې واورو دی په رادیو کې نو ته ایز ما خاونده ما سره یو څو دقیقې نه لږ په شفافیت باندې ما ته راځي سره خبرې وکوو بهترین کار دغه دی چې ښځه خاوند خپلو کې سره کښېني او درېیم انسان ته خبره لاړه نه شي د موږ یو غټه ستونزه د افغانانو دغه ده درېیمګړی داسې انسان نیسو چې هغه متخصص نه وي یو انسان د کورنۍ ستونزې مشکلات دي د یو داسې ځوان سره یې شریکوي چې هغه اصلا واده نه دی کړی یو انسان صحي ستونزه لري روغتیایي ستونزه لري د یو داسې چا سره یې شریکوي چې هغه اصلا ډاکټر نه دی یو دی یو ملګری دی د پیتاوي په مجلس کې ناست دی ولی زما ملا خوږي زما سر خوږي زما زړه خوږي ولکه ډاکټر ته لاړ شه متخصص ته لاړ شه اللهم وایي فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون د اهل تخصص نه ته پوښتنه وکوه نو دلته بهتره دغه ده چې دغه خور د خپل خاوند سره کښېني او د خبرې په ډېر شفافیت باندې ورسره وکوي چې زما د تا دغه حد دی او زما دغه حد دی نو راځئ چې د خپل حدود سره معلوم کړو او په ډېر شفافیت په ډېر وضاحت باندې ورسره کښېني او که چېرته نه مني نو بیا دلته کېدای شي چې د ده دغه ښځه چې کومه ده دغه پلار ته ووایي دغه ورور ته ووایي هغه مور په جریان کې واچوي د خپل حقوق ورنه وغواړي تکرار هم زه وایم یو خو داسې ضرورتونه دي چې هغه اقتصادي ضرورتونه دي که نه لکه مخکې م چې ورباندې خبره وکوله یو داسې مسله ده چې یو انسان هغه شی ته ځي یو انسان لکه تاسو مهربانو که سیاحت ته ځي یو انسان چکر ته ځي چې هلته اصلا ضرورت نشته صرف هغه واده ورسره شوی او خپله خوښه ده چې کله ورته راځي او کله ورته نه راځي د نفقې نه نه دی خبر د کسوت نه دی خبر د اولاد د تربیت نه دی خبر د روزنه نه دی خبر دغه انسانان چې دي الله ته ډیر لوی مسولیت لري او دا به الله ورسره سخت حساب کوي. نو دا نفقه چې الله جل جلاله لکه مخکې ما شیخ ولوسته چې الرجال قوامون علی النساء د قوامیت چې تاته نارینه و الله تاته درکړی نو دی په دې خاطر باندې تاته درکړی چې ته مسؤول یې دی. دا نارینه لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو که حقوق لري، اوس مور هم حق لري او پلار هم حق لري. د مور حقوق عموما د پلار نه زیات دي، ځکه چې مور چې دا ماشوم په حمل باندې نه میاشتې په خېټه کې ګرځوي، بیا ورته د خپل جسم نه ورته وینه ورکوي، شیدې ورته ورکوي. د مور عاطفه او دا مهرباني ډېره زیاته وي چې خپه شي زر پخلا کېږي. که چېرته د خپل اولاد رزق په خاطر باندې وځي نو خو ډېره ښه خبره ده. نه ته ملامتوي، نه زه ملامتم، او نه د هغوی باید ښځې ملامت کړي، او نه ټولنه ملامتوي. دعا ورته کوي چې الله د ورته حلال رزق روزي ورته ورکړي، غریب فقیر وي. خو که چېرته د عیاشۍ په خاطر ځي او د سیاحت په خاطر ځي، هغې ته زموږ تازه پیغامونه دي چې هغه د الله نه باید وړل شي.
بله ډاکټر صاحب، یوه موضوع به تاسو هم ډېر اورېدلې وي چې په کورنیو کې ښځو ته دا ویل کېږي چې هغه د مېړه دی، هغه حق لري، هغه چې هر څه وایي. نو دغه ټول حق یوازې تر سړي پورې دوی محدودوي، چې دا که چېرې یو بل عامه خبره چې په کلیو بانډو کې کېږي هغه دا ده چې که چېرې دوامه سجده روا وای نو ښځو به خپلو مېړونو ته سجده کوله. یو ډول دغه موضوع نه، یو ډول دغه نارینه د ځان په ګټه باندې یو ډول منفي برداشت کوي، چې یعنی هر څه مزه ما که حق می د مال لپاره به یې، که هر څه د مال لپاره نو مېرمن دې هیڅ حق نه لري، ځکه که دومره سجده روا وای خو ماته به دومره سجده کې کودل کېدلی. په دې باندې خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی سي د یو ډول ذهنیت.
دلته مطلوب دغه دی، یو حدیث شریف راځي وایي ښځه د چپې پوښتنې کګي پوښتنه پیدا ده، دا پوښتنه کګه ده که چېرته روغوي سره جوړوي نه ماتیږي، متوانه طلاق دی. دغه اساسي هدف دغه دی چې چپ طرف ته ولې ده، ولې کګه ده. زمين هیڅ متخصص د موږ ترين دغه وایي چپ طرف ځکه ښځه چپ طرف د نارینه زړه دی، ښځه د نارینه زړه ساتي. په حقیقت کې دغه کوم تعبیر چې راغلی په دې تعبیر باندې متاسفانه چې اکثره خلک نه پوهیږي، دا د ښځې په صفت کې راغلی چې ښځې ته الله جل جلاله دغه صفت ورکړی. د ښځو صورت النساء په نامه باندې صورت شته، د ښځو صورت، خو د نارینه و صورت نشته. صورت رجال په قرآن کریم کې نشته، یو څوارلس صورتونه موږ تاسو لرو په قرآن کریم کې. او لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ورباندې وحی راغله، ښځې ته لاړو، خدیجې ته لاړو، چې زه میلونی زه میلونی. نو بیا هغه ښځې ورته ډېر نصیحتونه وکول چې کله لن یخدیک الله ابدا، تا سره به خدای پاک ظلم نه کوي، ته ښه سړی، ته د میلمه احترام کوي. څنګه 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 څنګه. نو همدغه ښځه ده چې موږ تاسو ورنه پیدا شوي یو. که چېرته ښځه نه وای، ستا مور نه وای، مورکۍ دې نه وای، زما مورکۍ نه وای، کوم نه پیدا کېدو. نو زما هدف دا دی چې ښځه جدا مکانت لري په اسلام کې، نارینه چې دی هغه جدا مکانت او ځای لري. د ښځه باندې د نارینه اطاعت واجب دی، خو لا طاعت للمخلوق في معصية الخالق. که چېرته دغه نارینه د خالق اطاعت نه کوي، دلته د ښځه باندې بیا اطاعت نشته. ښځه هلته باید د خاوند اطاعت وکوي چې دغه نارینه په صراط مستقیم باندې روان وي. رسول صلى الله عليه وسلم يو حديث تي لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ابن ماجه كده حديث راغلا يو زرو تسو در پنځه سنن بار دی. البانی هم د حدیث ای کړه. رسول صلى الله عليه وسلم وای چې کچرتا ما ته امر شو وای چې چاته ز امر وکم چې د الله نه بغیر چاته سجده وکوي، نو ما به خزته دا امر کړو چې دای سجده وکوي چې خپل خوند ته سجده وکوي، خو امر نه دی شوی. بنده بنده ته سجده نه کوي. د دې معنی دغه نه ده چې خزه باید سجده وکوي. د دې معنی دغه ده چې خزه باید د نارینه اطاعت وکوي په شرع کې. څه معنی؟ د دې حیا باید وساتي، عفت باید وساتي، کوری باید وساتي، ګرای په سفر کې وي، اولادونه باید وساتي، رازونه باید وساتي، اسرار باید وساتي. خو نارینه، موږ نارینه باید د دې نه غلط مفهوم باید ونخلو چې ښځه وایي چې موږ ته سجده وکوي یا که چېرته سجده وکړي. نه 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 نه، انسان ته سجده نه کوي. دلته مقصود د سجدې نه دغه دی چې دا اطاعت دی. خو بیا بالمقابل ښځه هم داسې بیا داسې حقوق لري. یو نارینه ماته راغی، ماته وایي زما شروط دي په هغه کې په واده کې، زه داسې ښځه غواړم، داسې غواړم، داسې غواړم، داسې غواړم. ماته وایي ډاکټر صاحب داسې ښځه غواړم لکه فاطمه، خلاصه د خبرې. نو ما ورته فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه، د علي رضی الله عنه ښځه وه. نو ما ورته ماته علي ته فاطمه غواړې، ته څوک یې بوتله ته فاطمه غواړې. موږ نارینه کله کله ځان رانه ورک شي. د موږ په رابطه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي، موږ په رابطه الله جل جلاله بیا ظلم کوو. نه، ظلم حرام دی، ظلم باید ونه شي. هر شی باید خپل حق ولري، خپل حدود باید ولري. اوس بل په دې حدیث کې وایي چې د لو کلمه راغلی، لو دې کې د لو چې دی امتناع دی. یعنی څه معنا؟ د دې دغه دی چې له امرت امرا ان تسجد لزوجها، دغه امتناع په خاطر چې سجده بشر ته نشته. او د دې نه حق معلومیږي، د نارینه حق شته
خو نارینه هم باید دیکتاتوری ونه کوي، عسکری نظام باید رانوړي، وهل باید ونه کوي، پوچ الفاظ باید ونه وایي. دې ته وګوري چې دغه کومه ښځه خپل پلار پرېښی، خپل نور پرېښی، خپل کورنۍ پرېښی، خپل ورونه خویندې ټولې پرېښی، د ما اولاد تربیت کوي، ما ته اولاد راوړي، مختلف حالات راځي، کله مزاج ګډوډ وي، کله غوسه وي، خیر زه به تحمل کړم. او د دې اساسي هدف دغه دی چې نارینه خپل حقوق وپېژني، خپل حدود وپېژني، او ښځینه خپل حدود وپېژني، په مینه په محبت باندې یو بل سره ژوند وکوي، دوی په مابین کې محبت وي او باور وي. هر خاوند په خپل ښځه باندې باید باور ولري او محبت ورسره ولري، او هر ښځه باید خپل خاوند سره محبت ولري، باور ولري. دې معنی دا چې نارینه باید خپل اسرار نه خبر کړي، چې چیرته ځم، سفر مې چیرته دی، څومره وخت ځم، څه کوم، څه کله راځم، دا ټول معلومات باید ښځه سره باید وي.
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ، خبرې مو ډیرې ښې دي، مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده. ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه خوره کې.
دران دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یو کسانو په اړه خبري وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د ټولنیزو او کورنۍ مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه خېچاري.